السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د ازادۍ میلمه ځنګړی مرکه او د غراز نیمه نړۍ ته ځنګړی شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځنګړی توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه ناوخته خبري اعلانو ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل او نن پای ته رسیږي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښوده چې په اصول او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د وشمیر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پا پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یوه کمیټې پرون دوشنبه نوموړی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تېره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغو لسګونو زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس له موضوع د دوه با خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزنډیدې. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللي دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لنډمهاله جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې به له ډیپورټېدو یا ایستلو خوندي شي. دا هڅې د هغو څه باندې شپږ اویا زره افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبانو حکومت وایي چې پرونی درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یوه بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې څه یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راهدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل یو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قا قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مرز دون سختی چه حتی مرز خی هر دول امکانات خیسیگه، نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم لیکلو تا زه لسرسی لرم. دلتا مرز مشکلات سر دیر مخیوز نه وازی زه بلکه چول افانان چه داغلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لې وی خو مسافری لبلې خوانه چې دي کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رشته درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنې زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده، زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاسه مور کړي دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ یې د هر نوع او شخصا زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزای نور کبینه. یو بل افغان لیکوال او خبریال زینب حیدری را توایی چه مسافری پریختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار که میرمنو تا رسنیز کار کبو، نه کاله کاری تجربه لری. په دومره کلونو که دجون هست که تیتی دیری تجربه کردی دی. لن موڑی سرمی مرکه کردی پا پایل که لخپل مسافرات سخرات وایی چه دی اگست 15 منیتی دیتا هم دی سفر موزی ور پا پخو کردی.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافره د تا په مسلکی ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لرې؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او د هغه دپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنې تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کېږي. نو زه خپله د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاکلی راته ووایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروئ، اونۍ کې یو جل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده. خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکو.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه، ډېر فوکس، کله چې ما کار هم کوي د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خنډونو، ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې زه د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته، یعنې په کل کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ، څومره توپیر توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوق کیږي، یعنی هر